افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې زموږ د خبري پروګرام ته خره لاست. خبري پروګرام به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده نن د کندهار په یو لوی جماعت کې د اختر لمونځ ادا کړ او په هیواد کې د شریعت لپاره جاری کېدو ټینګار وکړ. نوموړي د اختر لمانځه وروسته په وینا کې چې د هغه وینا د زبیح مجاهد په ټویټر پاڼه خپره شوې ده، ویل شوي دي چې د شریعي قوانینو د عملي کېدو په برخه کې دوی د هیڅ چا تر اغېز لاندې نه دي راغلي او په دې برخه کې هیڅ معامله نه کوي. نوموړي همدارنګه څرګنده کړه چې د مشر په توګه یې د مسؤلیت دی چې په افغانستان کې پر عدالت ولاړ نظام پیاوړی کړي او نور هم باید په دې چاره کې په خپله ونډه واخلي. هغه پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې د طالبانو نظام خپل نظام وبولي او ورسره همکاري وکړي، ځکه د په وینا د خلکو خپل نظام دی. نن په افغانستان او ډیری اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر نومړی ورځ وه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خبرولو سره په مرکز ولایتونو کې له ټولو امنیتي او دفاعي ادارو په کلکه غوښتنه کړې ده چې د اختر په مناسبت دي د خوښۍ ډزې نه کوي. په اعلامیې کې چې د وزارت په خپله ټویټر پاڼه خبره کړې ویل شوي دي چې د تخلف په صورت کې به له متخلفینو سره جدي چلند کېږي. د اعلامیې له مخې ټول مجاهدین باید د ښارونو نظم او د امنیت ټینګښت ته جدي توجه وکړي. په مخکنیو ځینو اخترونو کې د خوښۍ ډزو کې یو شمېر کسانو ته مرګ شو لا اوختی وا. چرواکی په بروان ولایت کې د بارانونو او سیلونو لامل خلکو ته د مالی زیانونو د اوختو خبره ورکوي. د پروان د کوی صافی ولسوالۍ مولوی عبدالمتین د نظر رادیو ته ویل چې تېره شپه په دې ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د سختې ګلۍ او بارانونو په نتیجه کې سیلونه راوتلي دي چې اوسلو 15 کورونه یا پر مخ وړي دي او یا هم په نسبي ډول باندې ویجاړ کړي دي. د صافی په وینا د دغو سیلونو په نتیجه کې له 300 زیات څاروي تلف شوي دي او څه باندې 6000 کرنیزه ځمکه او شاوخوا 6 کیلومتره سړک تخریب شوی دی. د راپورونو له مخې د پروان په سرخ پارسا ولسوالۍ کې هم بارانونو سیلونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. او د سویډن صدر اعظم اولف کریستیانسن نن وویل چې سویډن تر اوسه غواړي چې د ناټو غړی شي، که هغه د راتلونکي میاشتې په لیتوانیا کې د سرمشریزي مخکې وي یا وروسته. سویډن او فنلند تیر کال پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د لسیزو ناپیلې دریز یوې خواته کړ او له ناټو سره د یو ځای کېدو پرېکړه وکړه. فنلند په تیر اپریل میاشت کې د ناټو رسمي غړی شو، خو د سویډن د غړیتوب پروسه د ترکیه او هنګري د مخالفت له امله ځنډیدلې ده. نن په افغانستان کې د لوی اختر نومړی ورځ وه. دا ورځ په داسې حال کې ولمنځل شوه چې د امنیتي ګواښونو له امله په کابل او ځینو نور ښارونو کې د طالبان لوري امنیتي تدابیر ډیر شوي وو. وړاندې په پروګرام کې به درته دا ولرو چې نن د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په کندهار کې د اختر لمونځ ادا کولو وروسته ویلي دي چې د شریعي قوانینو د عملي کېدو په برخه کې د هیڅ چا تر تاثیر لاندې نه دی او همدارنګه دوی به په دې برخه کې هیچا سره معامله ونه کړي. دا درته لرو دا چې نور کوم مطالب لرو وړاندې کړو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. همدارنګه یو بل مطلب چې موږ درته وړاندې په مجله کې په خبرونه کې لرو، یو شمېر افغان میرمنې وایي چې طالبانو د حکومت له خوا د لګول شو بندیزونو له امله خفګان د دوی د ژوند په بیلابیلو برخو باندې اختر په منځولو هم غیس کړی دی. د چینن په افغانستان کې د اختر نومړی ورځ وه. دغه ورځ په افغانستان کې د زیاترو خلکو له خوا لمانځل شوې ده او همدارنګه په کابل کې د امنیتي ګواښونو له کبله امنیتي تدابیر هم نیول شوي او په کندهار کې بیا د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخند نن په کندهار کې د اختر لمانځه وروسته ویلي دي چې د شریعي قوانینو د عملي کېدو په برخه کې د هیچا تر تاثیر لاندې نه دی او په دې برخه کې معامله هم نه کوي. دا چې په دغې لمانځه وروسته په ویناو کې نور څه ویل شوې دي ورزو په دغې راپور کې اورو.
نن د لوی اختر له لمانځه وروسته په کندهار کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د شرعي قوانینو په عملي کېدو کې د هیچا تر تاثیر لاندې نه دی او په دې برخه کې معامله نه کوي. د نوموړي د خبرو غږیزه بڼه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه خپره کړې ده. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده دغه شان ویلي دا چې دنیا یې حکومت په رسمیت نه پیژني او لامل یې په زور واک ته رسېدل بولي سمه نه ده او د خبره دنیا یې د خپلې ماتې د شرم له وجې په رسمیت نه پیژني. پیژني. ملا هیبت الله د غشان ویلي چې ډیر ژر به ټول قوانین اسلامي کړي او ټول ادارو ته یې امر کړی چې خپل قوانین لایاتونو او حدیثو سره برابر کړي او عدلي وزارت ته یې وسپاري چې د څو کمیسونونو له کتنې وروسته به عملي شي. خو د طالبانو مشر په خپلو خبرو کې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار مسلې ته هیڅ اشاره ونه کړه. د کندهار تر څنګ بیا ځینو نورو طالب مشرانو په کابل کې د اختر لمونځ له ادا کولو وروسته ویناوې وکړې. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر اخوند دا د نړیوالې ټولنې لمسونه وبلله چې وایي په افغانستان کې بیکاري او نیستي ډېره شوې ده.
لمسونه د دنیاوالو ده چې زموږ په بعضو انسانانو کې دا فکر پیدا کړی چې په افغانستان کې کم کار او خدمت نشته، نو ځکه زه مجبور یم چې بل ملک ته بځم. زه مجبور یم چې په دریاب کې بځان ډوبوم او هلاکوم بیا. نو دا د دوی یو سوچ او ذهنیت دی چې بل چا ورکړی دی. دا سوچ او ذهنیت دا نور چا ورکړی دی. الحمدلله اوس په افغانستان کې هم کار شته هم خدمت شته.
د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال داسې مهال په افغانستان کې د بیکاری او فقر د ډېرېدو مسله ردوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په وینا په افغانستان کې 28.8 میلیونه خلک په روان میلادي کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې تر څنګ ځینو هغو کسانو چې نن یې له ازادي راډیو سره خبرې کړې وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې ساکل قربانۍ نه دي کړي. له دې ډلې د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل،
په تېرو کلونو کې به موږ قرباني کوله، خو ساکل د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله موږ ونسو کولی سي قرباني وکړو. یوازې موږ نه، اکثریت خلک سي اقتصادي وضعیت ښه نه وي په دې وروستیو کې، هغوی نسي کولی سي قرباني وکړي.
د کابل یو بل اوسیدونکی حبیب هموایی اوس نسبي امنیت شته، خو د نوموړي په خبره اقتصادي ستونزو د خلکو اختر پیکه کړی.
دلته اقتصادي ستونزه ډیره زیاته ده، امنیت خو نه خوړل کیږي او نه اغوستل کیږي. نو د امنیت تر څنګ بیا هم دغه هیوادوالو ته د کار زمینه برابرول پکار دي. اختر بدرنګ ده، نو بدرنګ په همدې بدرنګ شي چې ولس کار نه لري، روزګار نه لري، ولس خوشاله نه ده.
په افغانستان کې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ په داسې حال کې ونمانځل شوه چې د کابل ښاریانو په وینا د نورو ورځو په پرتله په ښار کې د طالبانو ګڼه ګوڼه ډیره وه او د جوماتونو او عیدګاهو شاوخوا ته هم د طالبانو امنیتي کسان موظف شوي وو. همدا ډول په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د اختر د لمانځه په مهال د مخابراتي شبکو د بندېدو خبرونه هم ورکړل شوي. د لوی اختر په لومړۍ ورځ تر دې دمه د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان که څه هم د امنیتي وضعیت په اړه وروستي جزئیات له موږ سره شریک نه کړل، خو تر دې مخکې د اختر په ورځو کې خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړی وو او له خپلو امنیتي کسانو څخه یې هم غوښتي وو چې د اختر په ورځو کې د هوایي ډزې نه کوي.
راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې د اختر لمانځه لادا کول وروسته د طالب چارواکو څرګندونې کړې وي. همدارنګه د طالبانو مشر هم په اختریز پیغام کې ویلي دي چې د شرعي قوانینو پر اړه به یا د شرعي قوانینو په پار بلای چا سره معامله دوی نه کوي. بل بل بیا د افغانستان او نړۍ یو شمېر سیاسي څیرو او نړیوالو بنسټونو په خپلو اختریزو پیغامونو کې په افغانستان کې پر سولې او ثبات ټینګار کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې رئیس عبدالله عبدالله، د په ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا میری، د افغانستان لپاره د بشري حقونو برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او ځینو نورو پر دې ټینګار کړی دی چې باید په افغانستان کې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونه تامین شي. دا چې د دوی په اختریز پیغامونو کې نور څه دي، د سنا کاکړه په دې راپور کې اورو.
د اختر لومړۍ ورځ، اختریز پیغامونه او د افغانانو ستونزې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او د طالبانو سرپرست حکومت باید په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت په موخه ملي خبرې اترې پیل کړي. په دغه پیغام کې چې ښاغلي کرزی د چهارشنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه خپور کړی، زیاته کړې ده دی ته داسې سولې غوښتونکی دی چې ټول خلک پکې د اعتماد او مالکیت احساس وکړي او یووالي په فضا کې دایمي سولې او ثبات، علم او پوهې، ځان بسیاینې او سوکالۍ ته ورسیږي. د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري حکومت د ملي مصالحې د عالي شورا پخواني رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې او برابرۍ په ټینګښت د ټینګار تر څنګ د نړیوال ټولنې غوښتي چې د افغانانو اقتصادي ستونزې او ستونزمن بشري وضعیت درک کړي او د دغه هیواد ملاتړ او مرستې ته دوام ورکړي. د ښځو د حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړی استازی رینا میری هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې هیله لري دا اختر د افغانانو لپاره چې په خبره یې په سختیو او ظلمونو کې ژوند کوي د سولې او ثبات پیلامه وي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیټ د اختر په مناسبت په خپل ټویټر کې لیکلي هیله لري چې دا اختر د افغانانو لپاره د راتلونکي سولې او سوکالۍ پیل وي چې په خبره یې د نړیوالو ارزښتونو او اصولو پر بنسټ ولاړ وي. د دې تر څنګ یو شمېر نړیوالو سازمانونو لکه د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په افغانستان کې د دغه سازمان د بشري چارو همغږي کوونکي دفتر یو چا د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د جنیوا د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازي او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د لوی اختر په مناسبت په خپلو پیغامونو کې په افغانستان کې پر سولې او برابرۍ ټینګار کړی دی. دغه شان د فرانسې خبری آژانس یا فرانس پرس د خبریال مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا مستوفیا بهبودی د اختر په مناسبت په یو ټویټ کې لیکلي یوازینۍ هیله یې دا ده چې مرتضی کور ته راستون شي. د بهبودی تر څنګ د بیلابیلو برخو فعالان دا مهال د طالبانو په بند کې دي چې د برخلیک په اړه یې معلومات نشته. تر دې مخکې د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د دوشنبې په ورځ په خپل اختریز پیغام کې د یوه مشروع او قانونمند نظام پر ژر تر ژره جوړولو ټینګار کړی و. نوموړي ویلي چې دې موخې ته د رسېدو لپاره یوې درېیمې لارې ته اړتیا ده او دی چمتو دی چې پرته له کومې هیلې له خپلو افکارو سره د لارې د نقشې په جوړولو کې برخه واخلي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات هغه مهال شونی دی چې د ښځو حقونو ته درناوی وشي. د ښځو د حقونو یوې فعالې لیلا بسیم ازادي راډیو ته وویل
دا څوم اختر دی چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې لمانځم. په خواشنۍ سره چې د طالبانو په حاکمیت کې ښځې له خپلو ټولو حقونو بې برخې شوي دي او له ټولنې ګوښه شوي دي. د دې ورځې څخه په استفادې د دې په هیله یم چې نړیواله ټولنه مو غږ واوري. موږ هم د یو ټول شموله حکومت غوښتونکي یو چې د خلکو په رایو وي، خپل خلک یې غوره کړي، ښځې پکې حضور ولري، قومي اقلیتونه پکې وي او داسې استبدادي او دیکتاتوري حکومت له منځه یوړل شي.
دیکتاتوري باید از بین برده شوه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هبت الله د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې دا کړي چې د دوی له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي شوي دي. دا په داسې حال کې کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، د امنیت شورا، د بخښنې نړیوال سازمان، نړیوالې ټولنې او یو شمېر افغانانو د طالبانو اوسنی حکومت د زیات شمېر افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له بشري حقونو په سرغړونې تورن کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
یو شمیر افغان مېرمنې وایي چې د طالبانو د حکومت له خوا د لګول شو بندیزونو له امله خفقان د دوی د ژوند په بیلابیلو برخو آن د اختر په لمانځلو هم اغیز کړی دی. نو د خبره د طالبانو تر واکمنې لاندې اختر دوی ته یوازې کور د کور په څلورو دیوالونو کې دی. دوی دا ادعا هم کوي چې د اختر په ورځو کې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کارکوونکي د محدودیتونو وضع کولو لپاره د نورو ورځو په پرتله لا ډېر د پلازمینې په واټونو او کوڅو کې ګزمې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
بسیار محدودیت ها آوردن و حتی دیت ها
زینب وای اختر یه بیل کمی تیاره یه المنزل رو پایل کرد. دوایی دی طالبان و دی حکومت لخوا للگول شوی محدودیتون ورستا دا نوری خزی اونجون پا خبگان اختر شوی دی. آن دی اختر دی ورز خوخی المنزل هم هیر کری دی.
به قسم ما افسرده و وضعیت روحیم خراب
است. ما روحی وضعیت په داسې شکل خراب دی چې ان نشم کولای اختر ولمنځم. یم له خپلې کورنۍ سره د اختر څخه خوند واخلم. روحی وضعیت مې طالبانو ډیر خراب کړی دی او دومره محدودیتونه یې پر ښځو باندې لګولې. زه چار طرف ګورم، غریب خلک، د خلکو اقتصادي وضعیت خراب، پوهنتونونو دروازې بندې، خلک ازاده نشي کولای ان خپل غږ جګ کړي، ازادانه تګ او راتګ نشي کولای، بیا په ځانګړې توګه ښځې
کاملا هم د اقتصادي ننګونو او د طالبانو د حکومت لخوا د اختر په ورځو کې د ښځو او نجونو پر ژوند د لګول شوي محدودیتونو د اغیز په اړه وایي.
مردم خیلی مشکلات اقتصادی دارن.
یو دا چې خلک اقتصادي ستونزې لري نشي کولی د پخوا په شان یو لمانځیان هغه حاجیان چې حج ته تللي او قرباني چې یو دیني نظر دی نشي ادا کولی، او نورې کورنۍ په ځانګړې توګه ښځې په ځانګړې توګه خلک چې د اختر پلور ته ځي تل د اوږدو جامو په لټه کې وي. اوږده حجابونه یا هم تور اوږده کمیسونو پسې خلک ډېر وي. دا د امر بالمعروف په خاطر هغه محدودیتونه چې پر ښځو باندې لګولي دي
بخصوص بر خانما وضع کردن. څلورویشت کلنه کریمه هم اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې اخترونه او له هغې مخکې د تیرو اخترونو د لمانځلو په اړه وایي.
از وقتی که یادم میاد کابل زندگی می
کنم، لغو وقتی که با کابل کشوند کم و یادی که می پا اخترونو که خلق دو کورانه و درشه در شدر چند خلق پارکونه و تفریحی زیانو تا تلل. اوست داغ وقت رئیسی چه مارت را غلی مغیل دی چه پا کور که کینو بل هیت چیره نشد لی پارکونه او دبان تک ده خزو پرمخ بندی.
ممنوع شده بر خانمها.
د ښځو د دې ادعاو او ننګونو په اړه مو وغوښتل د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت ویان عاکف مهاجر هم وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو نجونې او ښځې له منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو او په ډېرو دولتي او په ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولي دي. دغه شان حجاب یې پر دوی اجباري کړی، له شرعي محرم پرته یې د لرې واټن سفر اجازه نه لري، او پارکونه ښځینه حمامونه او کلبونو ته لاتاګ یې هم منع کړي دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښځه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی. تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د پوهنې د برخې د فعال متی الله ویسا د ژره تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. یاد سازمان د ښاغلي ویسا نیول د بیان د ازادۍ څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. د قلم لار د بنسټ یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د لوی اختر په مناسبت د متی الله ویسا د خوشې کېدو لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو بریالي نه شول. دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د لوی اختر په مناسبت د یو شمېر بندیانو د خوشې کېدو فرمان صادر کړی دی. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا د پوهنې د برخې د فعال متی الله ویسا چې له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې دی، ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. یاد سازمان په یو ټویټ کې لیکلي چې د پوهنې د حقونو د فعال په خپل سري ډول نیول شوی او په دوامداره توګه د نوموړي په بند کې پاتې کېدل د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې د بیان د ازادۍ له حقونو څخه ښکاره سرغړونه ده. د قلم لار بنسټ مسؤول او د پوهنې برخې فعال متی الله ویسا درې میاشتې وړاندې د مارچ په 28مه په کابل کې د طالبانو لخوا ونیول شو. که څه هم طالبانو د متی الله ویسا په اړه نوې څه نه دي ویلي، خو پخوا یې ویلي وو چې نوموړی د نظام ضد او غیر قانوني فعالیتونو په تور نیول شوی. هغه ادعا چې د ښاغلي ویسا کورنۍ تل رد کړې ده. د ښاغلي ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو ته د لیکلي پیغام په استولو وویل چې د طالبانو حکومت دې ژر تر ژره متی الله ویسا را خوشي کړي او د هغه په بند کې ساتل موږ ته د توجیه وړ نه ده. د قلم لار د بنسټ غړی مرزي حفیظي وایي چې متی الله ویسا په تیرو 14 کلونو کې یوازې د ماشومانو د زده کړې په برخه کې کار او فعالیت کړی او هیڅ ډول سیاسي فعالیتونه نه درلودل. نوموړي زیاته کړه چې دوی او د ښاغلي ویسا کورنۍ د اختر پر رسېدو سره د هغه د خوشي کېدو لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو بریالي نه شول.
زموږ هڅې او زموږ مبارزه هم په دغه وروستیو شپو ورځو کې همدا وه چې لکه یو شمېر نورو زندانیانو چې د اختر په مناسبت هغوی آزاد شول، ویسا دې هم آزاد شي، ولې متاسفانه بیا هم دغسې یو څه ونه شول. سره له دې چې موږ خپله همیشه غږ پورته کړی د ویسا د خوشي کېدو لپاره، یا هم نړیوالو غږ پورته کړی، خو دا چې طالب د څه لپاره تر اوسه پورې ویسا ساتلی یا هم په کوم جرم یې ساتلی دا تر اوسه پورې هم ثابته شوې نه ده. او واقعا دا مسله موږ ته د اندېښنې اندېښنې وړ ده.
اغلی حفیظه په داسې حال کې د لوی اختر په مناسبت د مطیع الله ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کوي چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې د لوی اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د حکم پر بنسټ د 2128 بندیانو د خوشی کېدو امر صادر کړی. په خوشی شویو بندیانو کې یو هم د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ غړی نوران کلیوال هم دی چې د وري په لومړۍ نیټه د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی و. موږ غوښتل له ښاغلي کلیوال سره خبرې وکړو خو د راپور تر خپرېدو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې برخې فعال مطیع الله ویسا، افغان الله سره فرانسوي خبریال مرتضی بهبودي او د شاعر لیکوال او انځورګر حسی بهراري په ګډون یو شمېر مدني فعالان او خبریالان نه هم د طالبانو په بند کې دي او برخلیک یې معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو په څو ځلې د طالبانو له حکومته غوښتي چې د مدني ټولنې فعالان، خبریالان او د بشري حقونو مدافعین دې ژر تر ژره خوشي کړي، خو طالبانو یې دا غوښتنه نه ده منلې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د لوی اختر پر رسیدو یو شمېر څاري پلورونکي د بازار له نشټوالي او د بیو له ټیټوالي شکایت کوي. خو د قربانۍ لپاره د څارویو پلورونکي وایي چې بیې لوړې او اقتصادي اسواکې ټیټې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې فقر او بیکاري له خلکو د قربانۍ د څارویو د اخیستو توان اخیستې دي. په دې راپور کې مو د څارویو له یو شمېر پلورونکو او پیرودونکو سره خبرې کړې دي چې دوی له غږ سره پیلېږي.
نادر دی غواګانو او پسونو د پلورون کوله ډالې څخه دی چې خپل څاروي له دایکوندی ولایت څخه د کابل د نقاش بازار ته د پلورلو لپاره راوستي دي. خو نادر د مناسب بازار له نشټوالي شکایت کوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
برادر هم از زورمندا گرفته برادر چهار غریب بیچاره این دین میخواد جای منده کس از بینیل بلند قبل دادم نمیتونی جزی مارد به برادر یه راسته اوتو نمیتونی مورد بخواه این که جای دادم نمیده یه برادر ساخته برادر چمکار کده و بسو کده بسو کده برادر مولده و پنی که برادر پارسال 13,000-14,000 امسال برادر 11,000 اینطورا بایلا بازارا با کلی ارحم در همه.
د کابل منډی کې یو بل پلورونکی حاجی منشي ازادي رادیو ته وویل چې د تیرو کلونو پرتلای به مناسب دي خو خلک یې د پیرلو توان نه لري.
امه ډیر کده بازار کده خو زر د خلکو روزګار ګډوډ جوړ نه دی. سړی راځي سم خریدي کې خلک بیچاره دي کم توان دي راځي دلته ګرځي نو خلک راځي کده وباله به کی مثال یو دوغه کس خواندار د 15 دیر شنیول دي 15 تا یو لاکو پوری کس خواندار ورکی خو خلک کم توان لازم کم توان کارونه نشته خلک به توان دي.
بلخوا پیریدونکو د تیر کال په پرتله د بیو لوړوالي شکایت کوي. یو له دوی څخه اکرام ازادي رادیو ته وویل چې په اختر کې د قرباني پریکړه کړې و خو د څارویو د بیو لوړوالي له امله پریخوده.
مسل قیمته ولا نسبت
ده څکل قیمتي ده د نورو کلونو په پرتله ډیر فرق کړي. د تیرو کلونو په پرتله لزره فرق کړي دي. د اخیستلو توان نشته ډیر لوړ قیمتي.
په نیمروز ولایت کې د بازار د نشټوالي له امله پیریدونکي او پلورونکي دواړه اندېښمن دي. د نیمروز ښار د څارویو په یوه میله کې یو تن پلورونکي خالد ازادي رادیو ته وویل چې سه کال څوک د غواګانو او پسونو اخیستلو ته نه دی راغلی.
اوس وبام نستل ته وبام ګرانی ده شي دغه شي سات څوبم زه تان کار نه سپه 200 غواني دا کوچنی ته من اوربش ورتر نه سه په 200 غواني خو ته ورته حساب ورته کیلو په 300 غواني فروشګه خو یا ورا بغه و ته ولا سه شش کال ګستر نه ستنه پار نه ستنه چرس پښتون لا په څو ده په څو نه ده.
کریم چې یوازې د نیمروز د څارویو بازار ته د پیرلو لپاره راغلی وو ازادي رادیو ته وویل چې د هغو څارویو بیا چې تیر کال ارزانه وو سه کال هغه هم لوړی شوی دی.
هر کا چرته په گنج کې ځای نه وو د مالو د لاته انسانان د لاته مټران بدلته ولاړو انسانان به ولاړو د تخته شپه ورځ به پاتې نه مال ست په گنج کې نه انسانان نه شه نه ته زات تر ورځ راغلم د اجي صاحب تر چني و مغه ځان قیمت مال په 8000 واني نظر واني وای ځان قیمت لزر یو لزر وای دو لزر تر رسیدلې دي 10000 ششکا.
خو په روان کال کې افغانان په داسې حال کې د قربانۍ اختر منځي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هیواد اقتصادي او بشري کړکیچ ځپلای دی. د بیکاری زیاتوالی، فقر او اقتصادي کړکیچ هغه لاملونه دي چې سه کال د خلکو د پیرودلو ځواک لا راغورځولی دی. او ځینو کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې سه کال د اختر لپاره د چمتووالي پر ځای د یو څه ډوډۍ پیدا کولو فکر کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو نوري. کندهار کې ملي خزینه کالی چې په افغاني او کالی او هم مشهور دي خرڅلاو زیات شوی. د دې کالی او خرڅونکو وایي د هیواد په داخل کې د مشتریانو ترڅنګ د دې کالی او مینوال تر ډیره له هیواده بهر دي. دا کالی چې معمولا په اخترونو، خادي او د خوخي او په نور مراسمو کې میرمنې اغوندي، قیمت یې له 3000 افغانۍ څخه تر 8000 افغانۍ پورې رسیږي. تفصیل په دې راپور کې.
محمد کریم رحیمی د کلون رئیس د ملی کالو چې په افغانی کالو هم مشهور دی خیاط دی. افغانی کالی چې د میرمنو په لاسونو زیات کار د ستنې او تار په واسطه تر سره کیږي، پاته کارونه محمد رحیم د خیاطی په ځانګړي ماشين کوي. دی وایي دا کالی مخکې په پاکستان او ایران کې جوړیدل او دلته به د افغانی کالو په نوم پلورل کېدل، خو اوس دوی په خپل د کالی جوړوي.
یو رقم د ګلابتونو کار دی، یو رقم د چرمی کار دی، یو رقم د نحسی کار دی. دا چرمی کار دی، زه دغه کار کوم. نو دا کار چې دی مرته ځانګړي مشریانې راوړي، بعضې ښځې مثلا وسه پرسیږي کې، بعضې بیا نه کې، بعضې د ګلابتون دا باغواړي، بعضې د ساده کار دا غواړي، بعضې د چند د چرمی دا غواړي. نو مرته دغه کار باندې د کوو او دا کار ته مرکه په انډیا کې کېږي، پاکستان کې کېږي. دا کار په نوې کندهار ته رانتقال شوی دی. نو موږ غواړو د دې نورو پراختیا ورته.
میر حمزه د تیرو 15 کلونو راهیسې د ښځینه کالو جوړولو یوه کوچنۍ کارخونه لري چې د یولسو بې وزلو میرمنو په ګډون یو شمیر نارینه هم د خامکدوزانو او خیاطانو په توګه کار ورسره کوي. دی وایي دا مهال په دکان کې زیات د میرمنو په لاس جوړ شوي کالي لري چې خام مواد یې له پاکستان او کابل څخه راوړي او وروسته ټول کالي دلته جوړیږي. میر حمزه وایي په کارخونه کې هر ورځ د 5 تر 10 جوړو افغاني ښځینه کالي جوړوي چې به یې د 2000 افغانیو نیولې تر 8000 افغانیو پورې رسیږي.
نو د افغاني کالي او رجایګانې د چرمی د ملاسی لرو، هم ماشینی لرو. د لاسی کې هم زنانه کار سره کوي، په ماشینی کې بیا مردانه کار کوي او خیاطان هم سره دي چې خپلې خیاطي هم دلی کوو. مواد د پاکستان څخه بعضې راوړو، بعضې د کابل څخه راوړو. د دې ځای څخه چې دلته جوړ شي، خلک راځي یا خارج ته وړي او ولایتو ته، بیا هلمند ته ځي، کندهار کې ډیر خرڅیږي، ایراد کې ډیر خرڅیږي.
محمد غنی د تیرو 2 کلونو رئیس د ټولنیزو رسنیو له لارې په بهرنیو هیوادونو کې افغاني کالي پلوري. دی وایي په بهرنیو هیوادونو کې زیات پیرودونکي لري چې د افغانانو په شمول ان ځینې بهرنیان هم افغاني کالي ځینې رانیسي. محمد غنی وایي د تیرو 2 کلونو رئیس چې زرګون افغانان بهرنیو هیوادونو ته تللي، نو د کاروبار هم ورسره غوړېدلی.
زما کار چې دی آنلاین دی، د افغان ډریس آنلاین په نامه سره پاڼه لرم په انسټاګرام کې، په فیسبوک کې. نو زما کار ټول آنلاین دی، زه بهر ملکو ته، لکه امریکا، کاناډا، استرالیا، یو کې ته. نو ډېر هیوادو ته زه خپل د افغاني کالي چوزې اوریزو ورستوم. ډېر افغانان چې ډېر بهرنیان هم چې لکه هندیان، پاکستانیان، هغه هم د افغاني کالي خوښي او د دې داسې خزور ورېدوم. نو تقریبا زه ډېر فالوورس لرم، نو هغه په هغه کې افغانان هم چې نور بهر میشت چې وری د افغانستان خلک چې وری د وستلې یا زاړه وری چې ډېره خوښي.
د کندهار اوسیدونکو نیلوفر هیروی او تورپیکی وایي افغاني ملي کالي خوښ دي چې د اخترونو په ځانګړو ورځو، شادیو او د خوښیو په نور مراسمو کې اغوندي، خو به یې تر پخوا لوړې سوي دي.
زما خپل افغاني کالي ډېر خوښيږي او ورڅخه استفاده کوم په محفل کې، په ځانګړو ورځو کې، په مراسمو کې. متاسفانه په دې روسي وختونو کې قیمتونه ډېر لوړ تللي دي، دونه قیمتونه لوړ تللي دي چې څوک نسی کولای چې واخلي.
ما ډېر افغاني کالي خوښ دي، په ځانګړو میلمستیاو کې اغوندو، په اخترو کې اغوندو، په ودو کې اغوندو. زه د افغاني کالو سره ډېر مینه لرم، ډېر ښایسته کالي دي.
په کندهار کې ښځینه افغاني ملي کالي او د ښځو په لاس جوړ شوي نور لاسي توکي مخکې د ښځو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې پلورل کېدل چې په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو لخوا وتړل شو. د دغه کالو ښځینه جوړونکي او پلورونکي وایي د اوس لپاره د افغاني ښځینه کالو او نورو توکو د پلور لپاره میرمنې ځانګړي بازار نه لري.
ګرځد لمنه شین کمیس د لمن دارا، ګرځد
دویمې نیمای تر ورسېدو په دې برخې درڅا د سپورت لډګره پروګرام لرو د لوبل میدان دا پروګرام د تلرو خطر دی مخکې لند خبرونه د طالبانو مشر ملا هیبت الله خون زدنن د کندهار په لوی جماعت کې د خطر لمونځ ادا کړ او په هیواد کې د شریعت پر جرید چارې کې دوه ټینګار وکړ. نو موري د خطر لمونځ ورسره په وینا کې د هغه چې د هغه وینا زبول مجاهد په خپل ټوټر پاره کې د ویل چې د شریعت قانون د ملکیتوب په برخه کې دوی د هیڅ ترغیز لاندې نه دی او په دې برخه کې هیڅ ډول معاملې هم نه کوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت دی ویلمی په خبرولو سره په مرکز ولایتونو کې لټوله میتیو د فایې د روپ کلک وختنه کړی دا شو د اختر په مناسبت د خوخي د ځینې کوي ویلمی کې چې د وزارت په خپل ټوټر پانه خبره شوې ده ول شوې ده چې د تخلف په صورت کې بالا متخلفینو سره شدید چلند وشي. چارواکو په پروان ولایت کې د بازارونو او په وخنې سره د بارانونو او سیلونو له امله خلکو ته د مالی زیانونو د اختو خبر ورکړی ده. دا پروانه د کوی صافی ولسوالۍ ولسوال مولوی عبدالمتین ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې تیره شپه د ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د سخت غلې او بارانونو په نتیجه کې سیلن راوتلې دي چې اوسلو 15 شپې ته کورونه یې ویجاړ کړي او یې هم په نسبي ډول لمنځه وړي دي. د صافی په وینا دغه سیلونو په نتیجه کې له 300 زیات څاروي هم تلف شوي دي. او د سویډن صدر اعظم د نیوز ال پیوول چې سویډن تر اوسه غوړې شو د ناتو هیواد غړي شي هغه قدرتون کې میشتي د لیتوانیا له سرمشري د مخ کې وی اروستوي. سویډن او فنلند تر کال پر کلین د ناتو لار د روسیې لري غل روسته د لسیز نه پیل د ریز یوې خوا ته کړ او له ناتو سره یو ځای کېدو پریکړه وکړه. فنلند په 13 اپریل میاشت کې د ناتو رسمي غړي شو خو د سویډن د غړیتوب پروسه د ترکیه او هنګری د مخالفت لامل ځلیدلې ده.
د لوبو له میدانه هر اونی ل آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت لوی اخترمو مبارک شه. یو ور بیا درته د لوبله میدان نه ونځه ورزشی خبرونه وړاندې کوو. د کرکټ په نړۍ کې د افغانستان ملي او نور لوبډلو سیالي خورا زیات دي. د دې کال تر پایه پورې به افغان لوبډلې په بیلابیلو لوبو کې بوختې وي. دروان کال تر ټولو ستر ټورنمنټ 500 ورځ نړیوال جام دی چې مهالویش یې اعلان شو. همدارنګه د ایمرجنګ ځوانانو ترمنځ د آسیا جام سیالۍ هم ډیر ژر پیلېدونکي دي چې افغانستان هم پکې ګډون کوي. افغان کرکټ بورډ یو ور بیا د افغانستان شلوریزه غوره لیګ د دویم پړاو د پایل خبرې کړې دي. د دې ترڅنګ د افغانستان فوټسال ملي لوبډله هم په بیلابیلو نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان یو نابینا لوبغاړي په انګلستان کې د سرو زرو دوه مډالونه ګټلي دي. او د دې ترڅنګ د استرالیا او انګلستان د خزینه او کرکټ لوبډلو ترمنځ د یوازنی ټیسټ لوبې حال هم درکو. دا ونې مدرته د ځانګړې مرکې په ترڅ کې یو ور بیا د کرکټ بورډ له پخواني لوبغاړي اوسنی روزونکي دولت خان احمدزي سره مرکه کړې ده. او په دې مرکه کې د افغانستان کرکټ ادارې د ټاکونکو ډلګې د غوراوي پر پالیسیو غږېدلی و. زه بختیار ساحل پیلې د افغانستان او بنگلاديش د راتلونکو سیالیو نه کوو. د افغانستان کرکټ ټیم ملي لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې د ورځنۍ او شل ورځو سیالیو لپاره څو ورځنۍ تمریناتي کمپ پیل کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دی چې دغه کمپ یې په بزوبۍ ښار کې د لا چمتووالي په موخه پیل کړ. که څه هم یادې ادارې د شل ورځو سیالیو لپاره لا لوبډله نه ده اعلان کړې خو د یو ورځنۍ سیالیو لپاره روانه ونی. د نولس کسیزې لوبډلې ترڅنګ لس احتیاطي لوبغاړي هم اعلان کړي دي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اکله ازادي راډیو ته ویلي دي چې یا تمریناتي کم کې د شهزاد محمدي په ګډون ځینې پخواني لوبغاړي هم وربلل شوي دي. ټاکل شوی چې افغانستان او بنگلاديش د جولای په 15 نیټه د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. د دې لوبلړۍ دویمه سیالي به د جولای په 8 او وروستۍ به په 11 نیټه وي. د غراز دواړه هیوادونه به د همدې میاشتې په 14 او 16 نیټه دوه شل ورځې سیالۍ هم ترسره کړي. بلور ته د اسیا ایمرجنګ سیالیو لپاره کرکټ بورډ یو داسې 14 کسیزه لوبډل اعلان کړی د چیزینی په خوانی لوبغاړي هم پکې شامل شوی دي. دغه سیالی راتلونکي میاشت د شپږ اسیایي هیوادونو په ګډون په سریلانکا هیواد کې پیلېږي. کرکټ بورډ ویلي دی چې دا سیالۍ افغان لوبډلې ته ځکه مهمې دي چې غوره وړتیا ښودونکي به یې نړیوال جام ته غوره شي. په دې تړاو بشپړ رپورټ سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د آسیا جام د راتلونکو سیالیو لپاره 14 کسیزه لوبډلې اعلان کړه. کرکټ بورډ د دوشنبه پر ورځ د جون پر 16 نیټه په یو خبر پاڼه کې دغه لوبډلې ته د افغان ابدالیانو نوم ورکړی دی او ویلي دی چې شاهد الله کمال به په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې لوبډل مشري کوي. د کرکټ آسیایي شورا د مهالویش پر اساس دغه سیالۍ د جولای میاشتې پر 14 نیټه په سریلانکا کې پیلېږي او د همدې میاشتې تر 23 نیټې پورې به دوام وکړي. د کرکټ بورډ ټاکونکي ډلګې د دې سیالیو لپاره د ځینو پخوانیو او تنکیو ځوانانو په ګډون لوبډله اعلان کړې ده چې په ترکیب کې شاهد الله کمال لوبډل مشر، نور علي زادران، احسان الله جنت، زبید اکبری، ریاض حسن، اسحاق رحیمی، وکټ ساتونکی اکرام علی خیل، الانور ناصری، بهیر شاه محبوب، وفادار مومن، نوید اظهار، ضیاءر رحمان اکبر، شرف الدین اشرف، سلیم ساپای، ابراهیم عبدالرحیم زای او بلال سمی شامل دي. دغه راز عبدالملک، اصغر اتل، عبدالباقی او زهیب زمانخیل په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستل سوي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل سوي چې افغان لوبډله به په دویم ګروپ کې د سریلانکا، بنگلاديش او عمان هیوادونو په وړاندې سیالۍ ترسره کړي. دغه راز د دې سیالیو په لومړي ګروپ کې هندوستان، پاکستان، متحده عرب امارات او نیپال سره سیالي کوي. د دغو سیالیو د اصولو له مخې د هر ګروپ دوه مخکښ لوبډلې د نیمه پایلو به پړاو ته رسیږي او پایلو به د جولای پر 23 نیټه ترسره کیږي. افغان لوبډله به لومړۍ لوبه د جولای پر 14 نیټه د عمان، دویمه سیالي به د همدې میاشتې پر 14 نیټه د سریلانکا او وروستۍ لوبه به د جولای پر 13 نیټه د بنگلاديش په وړاندې ترسره کړي. د ویلو ده چې د آسیا ایمرجنګ سیالیو تر پیل وړاندې به افغان لوبډله د بنگلاديش هیواد په وړاندې د جولای پر 10، 9 او 11 نیټه درې تمریناتي سیالۍ هم ترسره کړي.
اوس هم د کرکټ د 500 نړیوال جام په تړاو د کرکټ نړیوال شورا له لوري د سیشن بیپورز د جون په 20 نیټه د 500 نړیوال جام مهالویش په ډاګه شو چې لمخې به هر لوبډله یو د بل پر وړاندې نه سیالي ترسره کوي. د خبرې شوی مهالویش لمخې سیالي د اکتوبر میاشتې په 15 نیټه د انګلستان او نیوزیلند په لوبي سره په احمد آباد ښار کې پیلېږي. دغه مهالویش خی چې د افغانستان ملي لوبډله به د اکتوبر په 10 نیټه خپل لومړی سیالي د بنگلاديش هیواد پر وړاندې ترسره کوي. دغه راز دویمه سیالي د اکتوبر په 11 له هندوستان، په 14 له انګلستان، په 13 له نیوزیلند او په 13 له پاکستان سره ترتیب شوی ده. افغان لوبډله به د اکتوبر په 13 نیټه د نړیوال جام د لارموندنې پړاو له دویمه او د نومبر په 3 نیټه له اول لوبډله سره سیالي کوي. په دې نړیوال جام کې د افغانستان او استرالیا سیالي د نومبر په 10 نیټه په نظر کې نیول شوی ده. یاد لوبډله به خپل وروستۍ سیالي د سویلي افریقا پر وړاندې د نومبر میاشتې په 10 نیټه په احمد آباد ښار کې ترسره کړي. د وړه د چې د 2023 زیږدیز کال 500 نړیوال جام به د هندستان د 170 خارونو په لوبغالو کې ترسره شي او پایلو به د سپتمبر په 19 نیټه وي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دی چې د 500 نړیوال جام د ټراپي سفرې پیل کړی دی او په لومړي ځل لزمکې څخه 1,000 فوټه پورته فضا ته وړل شوی و. په همدې تړاو د جون په 16 نیټه د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په یوې خبر پاڼې کې ویلي دی چې دغه ټراپي سټراتوسفیر طبقې ته خېژولې وه او له هغه ځایه په یو ځانګړې وسیلې کې د هندوستان احمد آباد ښار ته ښکته کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي د جون په 20 نیټه به بیلابیلو هیوادونو ته د دې ټرافي سفر پیل شو او دا ځل به 13 هیوادونو ته ولیږدول شي. په دې هیوادونو کې کویت، بحرین، مالیزیا، د امریکا متحده ایالات، نایجیریا، یوګاندا، فرانسا، ایټالیا، نیوزیلند، استرالیا، پاپا نیوګینی، پاکستان، ویسټ انډیز، سریلانکا، بنگلاديش، انګلستان، سویلي افریقا او کوربا هندوستان شامل دي. د 2023 500 نړیوال جام یوازینی ګډونوال هیواد افغانستان دی چې دا ټراپي به ورته سفر ونه کړي. د ولید چې په لومړي ځل په 2019 زیږدیز کال کې د نړیوال جام ټراپي افغانستان ته لیږدول شوی و. د کرکټ نړیوال جام په تړاو بل خبر دا ده چې د روان کال د 500 نړیوال جام د لارموندنې سیالیو لومړی پړاو پای ته ورسید او څلور لوبډلې له دې سیالیو بهر شوې. دغه سیالۍ چې د روانې میاشتې په 13 نیټه په زیمبابوې هیواد کې پیل شوې وي، ایرلند، امریکا متحده ایالات، عربي متحده امارات او نیپال هغه لوبډلوي چې بل پړاو ته لمخکې تک پاتې شوې. د دې سیالۍ په الف ګروپ کې زیمبابوې، ویسټ انډیز او هالند لوبډلو بل پړاو ته لار موندلې ده. دغه راز په بی ګروپ کې بیا سریلانکا، سکاټلند او عمان لوبډلې د شپږ غوره لوبډلو پړاو ته رسیدلې دي. باید وویل شي چې دویم پړاو ته سریلانکا، زیمبابوې له څلور نمرو سره، سکاټلند او نیدرلند له دوه نمرو سره، او ویسټ انډیز او عمان بیا پرته له کومې نمرې رسیدلې دي. په دې پړاو کې به ټولې شپږ لوبډلې یو د بل پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي، او هغه دوه لوبډلې چې د نمرو په جدول کې پاول او دویم مقام کې ځای نیسي نړیوال جام ته به لار پیدا کوي. د ولیده چې دا سیالۍ د جولای په 9 نیټه پای ته رسیږي. د کرکټ بورډ ادارې په یوې بلې خبر پاڼې کې ویلي دي چې هوډ لري د افغانستان شلوریزه غوره لیګ دویم پړاو ترسره کړي. دوی وایي چې د بورډ مشرتابه او ممبرانو په دې تړاو څو ځل ناسته کړې ده، او تر هرې ناستې وروسته د دې سیالیو کولو ته لا نږدې کېږي. تر دې دمه یې نه دی ویلي چې دا سیالۍ به کله ترسره شي، خو وایي ډېر ژر به یې نیټه معلومه کړي. تفصیل امید ظهیر مل څخه.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان شل اوریزه غوره لیګ د دویم پړاو تر سراوي لپاره یې هوډ کړی دی، او په مناسب وخت کې به یې وکړي. کرکټ بورډ د اکشن به پورس په یوې خبر پاڼې کې لیکلي چې د بورډ مشرتابه او د بورډ غړیو د ویناستې پر مهال د یاد لیګ د دویم پړاو سیالیو د کولو په اړه هر اړخیز معلومات شریکه او پریکړه وشوه. یاد ادارې ویلي له دې وړاندې د یاد غړو ترمنځ په کلنۍ ناسته کې بدی ټینګار شوی و چې څو د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان شل اوریزه غوره لیګ دویم پړاو سیالیو د ترسراوي په موخه د بورډ تا کرک کرنلاره سوداګریزه بیلګه او قضیه او همدارنګه د لومړي پړاو د ستونزو نیمګړتیا او خندونو په تړاو راپور وړاندې کړي. په دې خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د دویم پړاو سیالیو لپاره ټاکل شوی کمیټه په هر اړخیزې کړنلارې، سوداګریزو بیلګو او قضیو کار کړی، او په یاد ناسته کې د بورغړیو ته ترشې کړل. دغه راز په دې ناسته کې ویل شوی د افغانستان شل اوریزه غوره لیګ لومړی پړاو چې په 2013 کال کې وشو، د ډېرو ستونزو او نیمګړتیاو ډکو، ځکه یې لا بل پړاو نه دی شوی. همدارنګه په دې ناسته کې پریکړه شوې ده چې د سریلانکا او بنگلاديش پر وړاندې د وروستیو لوبو بشپړ رپورټ به هم د بورډ غړیو ته ورکول کیږي. د ویلو ده چې د افغانستان غوره لیګ په 2013 زیږدیز کال کې د 15 لوبډلو ترمنځ په عربي متحده اماراتو کې وشو چې بلخ لیجنډز لوبډلې اتلولي ګټلې وه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
خو د استرالیا د خزینه او کرکټ ملي لوبډلې د انګلستان پر وړاندې د ایشیز لوبلړې په یوازنې ټیسټ لوبه کې د نهه اتیا منډو په توپیر بریا خپله کړې ده. دغه سیالي چې د جون په شپږشتمه نیټه پای ته ورسېده، انګلستاني لوبډلې ونه کړای شول د استرالیا د 218 منډو هدف پوره کړي، او ټول لوبغاړي په 128 منډو وسوځېدل. د دې ټیسټ سیالۍ په چا استرالیا ګټلې وه، په خپلو دوو پاڼو کې 453 او 255 منډې کړې وې. د یاد لوبډلې لپاره انیبل سودرلینډ 132 او الیاس پیری 99 منډې کړې وې. دغه راز په دویمې پاړۍ کې بیا بیت مونی مخکخه و 50 منډې وکړې. د انګلستان په توپ اچونکو کې سوپیا د استرالیا 15 لوبغاړي وسوځول. د انګلستان لپاره د توپ وهنې لومړۍ پاڼۍ تاریخي وه. دوی که څه هم د استرالیا له لومړۍ پاڼۍ لس نمرې قرضداري پاتې شول او 463 منډې وکړې، خو ټامي بیموت پکې غبرګه سلیزه ووهله او 207 منډې وکړې. دا لومړنۍ انګلستاني لوبغاړې شوه چې د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې د خپل هیواد لپاره غبرګه سلیزه وهي. یاد لوبډلې په دویم پړاو کې خطو په هنه ونه کړې شوه، او ټول لوبډلې د لوبې د 15 ورځې په سهار په 128 منډو وسوځېده. استرالیا ته په دواړو پاڼیو کې اشلی ګارډنر 12 وکټې واخیستې. هغې په اولې پاڼۍ کې 4 او په دویمې پاڼۍ کې 8 لوبغاړي وسوځول، او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. د ولیده چې تر دې وروسته به د دې هیوادونو د خزینه او لوبډلې ترمنځ د یو ورځنیو شل اوریزو لوبو لوبلړۍ پیلېږي. اوس له کرکټ وراخوا د ځغاستې د یوې سیالۍ په تړاو، په انګلستان کې میشت افغان نابینا ولی محمد نوري د ځغاستې په دوو سیالیو کې اتلولۍ ګټلې دي. دغه سیالۍ د یکشنبې په ورځ د جون په 15 نیټه په لندن کې ترسره شوې. ښاغلي نوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې سیالیو کې له بېلابېلو هیوادونو څخه 80 نابینا او نیمه نابینا لوبغاړو ګډون کړی، او دی پکې د افغانستان په استازولۍ ولوبېده. نوموړي په دې تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي:
دغه سیالۍ چې نن سره شولې دا په نامه د میټرو بلایند سپورت یادیږي، یعنی یا میټرو گیم. په دغه سازمان کې نابینایان او نیمه بینایان لوبغاړي ګډون کوي، چې لبیل ابیل او هوادونو ورته لوبغاړي راغلی ول. ما په دغیات سازمان کې د افغانستان لپاره استازیتوب وکړ، د افغانستان لپاره مې پکې سیالي وکړه چې په نتیجه کې مې د افغانستان لپاره دوه د سرو زرو مډالونه وګټل. یاد سیالۍ کې ما دوه فارمټو کې رقابت وکړ، 400 متره او 1500 متره چې دواړه چټکې منډې دي. نو سیالۍ مې البته سخته وه، ځکه دوه سیالۍ ولې د دواړو سیالۍ ترمنځ یو ساعت پکې وقفه وله، ځکه چې یو وسه پس یو ساعت بعد بله وشوله.
د والد چې ولی محمد نوري تر دې وړاندې هم د ځغاستې او لامبو وهنې په ګڼو نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډالونه او جامونه ګټلي دي. اوس د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو په تړاو د فوټسال د آسیا ملتونو جام د لارمندنې په سیالیو کې د پچاچونې لارې افغانستان په بی ګروپ کې راغی او سیالانی معلوم شول. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې دغه پچاچونه د جون په 22مه نیټه د مالیزیا په کوالالمپور ښار کې ترسره شوه. د دې فدراسیون د خبر پر اساس افغان لوبډله به د انډونیشیا، سعودي عربستان او ماکایو هیوادونو پر وړاندې سیالي وکړي. د آسیا د ملتونو جام د لارمندنې پړاو سیالۍ د روان کال د اکتوبر میاشتې په 8مه نیټه په انډونیزیا هیواد کې پیلېږي چې تر 11 نیټې به دوام وکړي. ویل کېږي چې د دې لوبو د ټولو اتو ګروپونو مخکښ او د دویم مقام ګټونکي و لوبډلې به د 2024 کال د آسیا ملتونو جام سیالیو ته لار پیدا کړي. د غراس په اول خبر کې بیا ویل شوی چې د فوټسال ملي لوبډله به په راتلونکي میاشت کې د کافا اتلولیو په سیالیو کې هم ګډون وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د یکشنبه په ورځ وویل چې افغان لوبډله به په خپل لومړی سیالۍ کې د جولای په 23مه نیټه له قرغیزستان، په 24مه له ازبکستان، په 26مه له ایران، په 28مه له تاجکستان او په 30مه نیټه له ترکمنستان هیواد سره مخ شي. دغه سیالۍ د مرکزی آسیا یا کافا د تلولې په پار په تاجکستان کې ترسره کیږي. باید ووایو چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې په خپل وروستي سه بهرني سفر کې د دوستانه سیالیو پر مهال 3-0 پر وړاندې د لبنان هیواد ته ماتې ورکړه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د لوب له میدانه د خبرونه په دویم نیمایي کې مودر ته ځانګړې مرکه چمتو کړې ده. دا ونه مو د افغان کرکټ بورډ ادارې د غراوي کمیټې د سلیکشن پر پالیسۍ او ورستیو ټاکنو خبرې کړې دي. د دې کمیټې ورستیو ټاکنو خلک حیران کړي دي او دای د افغان کرکټ لپاره د خطر زنګ هم بللې ده. پم دې تړاو مو له پخوانی لوبغاړي او روزونکو دولت خان احمدي سره مرکه کړې ده. نور په مرکه کې واوري.
پیل به لدی وکړو د غراوي کمیټې مشر اسد الله خان د سلیکشن پر پالیسۍ روان ده.
په دې سي حالاتو کې سی مونږه خپل پاتوي سکالې د سلیکشن پاتوي مکمل سبه نه ده، فرست کلاس نه ده سوي، لیست نه ده سوي او ډیر هغه تورنمنټونه داخلي مستي سی هغه کې مونږه باید لږه نه مونږه باید یو څوک الپ لوبډلې ته انتخاب کو یا ایملی لوبډلې ته انتخاب کو، هغه پروسس د سلیکشن څخه لا پاتې ده. یو شایسته دلته دا یو سلیکشن پالیسی پلي کول دی، یو د سلیکشن پروسه ده، د یو لوبغاړي پروسس ده، سیا پروسس لا مکمل نه ده او پالیسی څه ده په داسې حالاتو کې پلي کول دی زیات مشکل دی، ځکه لوبغاړي کتل کیږي په روزنیس کمپونو کې، کتل کیږي دغه د روزنیس کمپونو په ولټیا باندې څه ده انتخاب کیږي، نو سلیکشن پالیسی پلي کول په پرمانه باندې مشکل دی. نن سبا مشکل دی افغانستان کرکټ بورډ لپاره
د لوبغاړي د غوړه کولو لپاره معیار څه شه دی او د کرکټ بورډ پالیسی څه وایي.
دوم سوال کې یو مهم ټکی دا ده چې کومنګ د افغانستان د کرکټ بورډ سلیکشن پالیسی ته ونه ګورو او د ایشین کرکټ کونسل د ډیولپمنټ پروګرام ته وګورو یا د آی سی سی ډیولپمنټ پروګرام ته وګورو، نو موږ باید په دغه ځای کې ځوان لوبډله انتخاب کو، ځکه د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډیر زیات مهمه ده. هغه ګوري چې په دغه ځای کې کرکټ بورډ کار کوي د دوی په روزنه باندې، یعنی د لوبغاړو په ډیولپمنټ باندې کار کوي کنه کوي. کچې ته دلته موږ خېل لوبډله جوړو، نو د دې مطلب دا رسې موږ د افغانستان د کرکټ آینده روښانه ده. کچې ته دلته موږ پورا کار نه کوو، په ډومېسټک کرکټ پورا کار نه کوو، انډر 19 صحیح نه انتخابو، ایمرجینګ ټیم نه انتخابو صحیح، نو موږ مطلب دا چې په ډومېسټک کرکټ یا دیننه په داخل کې صحیح کار نه کوو لګیږي. نو د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډېر اړینه ده چې موږ دغه دوه ټیم ډېر صحیح وګوري او ایمرجینګ د دې لپاره دا ټورنمنټ ورکوي اکثر د دې لپاره کوي چې موږ تیر انډر 19 چې کوم لوبغاړي پاتې دي او ملي ټیم ته لار نه پیدا کړي، هغه لوبغاړو باندې څومره کار وي، هغه اوس ایمرجنګ ته راغلي دي که نه، یا په ایمرجنګ کې هغه اوس څنګه دي، او د دې بل مقصد دا چې نور ملکونه کچې ته ایمرجنګ ټیمونه راولي نو کاونه منګټو نو د دې مطلب دا ده چې په روان دوه درې کال کې د غول ملي ټیم نه منګا بیا ګټو وجه دا ده چې منګا دا ایمرجنګ کې وهو ترې ګټو بیا په آینده دوه درې کال کې دغه ایمرجنګ د نور ملکونو ایمرجنګ پیران هم ملي ټیم ته راځي او د منګا ایمرجنګ پیران هم ملي ټیم ته ځي دا بیا ښکارا خبره ده چې بیا به دغه ملي ټیم ته منګا شکست ورکو دا د ایسي د پاره ډیر اړین او ډیر مهم ده بل دا ده چې کچې ته منګا دلته د خپل پالیسی سي د منګا د کرکټ بورډ هغه خو د ایمرجنګ پلانو په شکل کیس پالیسی ویني ده منګا ډیرای سي د دې لوګوالي لرو سي هغه د ملي ټیم برخه و ډیر وخت د پاله د ملي ټیم برخه و هغه بیرته ایمرجنګ تر اوستل د دنیا ته سي پیغام نه ورکي
جالب دا و چې نورعلي زدران شرف الدین اشرف او حسن الله جنت د ایمرجنګ سي جام په لوبډله کې اعلان شول دا ټاکنې څه هدف لرلی شي او کنوري مسلې دي تر شا
دریم سوال تدیر اعظم دا یو پیغام دا د یو دې پیغام د ډومېسټک کلوبغاړو د پاره د ای سی سی د پاره ای سی سی د پاره د نور ټولو دنیا د پاره کچې ته منګه د دې لوبغاړي په ټیم کې لوبو سی هغه خو د منګه د نېشنل ټیم برخه وو یعنی منګه شاته بالکل کار نه کړی منګ بیرته مجبوري وسې د نېشنل ټیم لوبغاړي بیرته په ایمرجنګ په شکل کې لوبو نو دا نه د ډومېسټک کلوبغاړو د پاره خ پیغام دا او نه د دنیاوالو د پاره نه د ای سی سی او نه د ایشین کرکټ کونسل د پاره منګه په دې ځای کې کچیر ته د بایلونو نډاریګو نو باید وی بایلو لدینه باید ونه درسو منګه باید ځوان لوبغاړي ووزو ځوان لوبغاړو باندې و بایلو چې وته منګه انټرنیشنل کرکټ وروخیو هغه بخپل ځانو ګوري چې من سمره اوبو کیو سمره مهنت آینده کې راته پکار ده نو په دې شکل کې به منګه هغه لوبغاړي پر روان دو کالو کې خپل ځان په ځان آماده کړي دي انټرنیشنل کرکټ لپاره کدا چې نبي نو منګه به د دې لوبغاړي چې منګه ملي ټیم کې پاتې سوي دي عمرونه ډیر زیات دي هغه منګه پیژنو هغه ډیولپمنټ لدین وروسته به ډیر زیات مشکل ده مشکل ده چې دوی نور ذاتی پرمختګ وکړي او د ډیولپمنټ په حالت کې دي هغه نور د غرزیدا په حالت کې دي بعض لوبغاړي نو مطلق ځوان لوبډله انتخاب په کارو دي ما په ان باندې
په وخت کې ملي لوبډله له بنگلاديش سره سیالي لري بیا یې مرجن کپ هم شروع کیږي ګڼ لوبغاړي په دواړو لوبډلو کې اخیستل شوی دي دا یو ډول ګډوډي
دا بالکل دا دیسې لګ عجیبه غونته ده چې لوبغاړي په ملي ټیم کې انتخاب سو بیرته راغلی ایمرجنګ ته او روزنیز کیمپونه له ملي ټیم سره کیږي کوم د ایمرجنګ ټیم کیم سی وو هغه کې ډیرای هغه لوبغاړي نه ښکارېدل دلته په کابل کې هغه له ملي ټیم سره بوختو او بیرته هغه لوبغاړي چې ملي ټیم کې انتخاب سوي وو هغه بیرته په ایمرجنګ کې انتخاب سو نو دا یو کمپیوژن دا ما سیده با دوی سرنګه سره کم مینیج کی ځکه بیرته ملي لوبډله تقریبا ډیر لوبغاړي ملي ټیم نه راغله یغه ځای ته به بیرته له د ملي ټیم له هغه ریزرو لوبغاړو نه انتخاب کیږي که څنګه به کیږي هغه هم معلومه نه ده او د دې خلکو کمبینیشن ډیر زیات ضروري وو کدا چیرته مخکې په پلان کې وای چې په ایمرجنګ کې به دا خلک زی نو د دوی یو والی یو ځای کیمپ او روزنیز کیمپونه یو ځای په کارو تر سو پورې هغه د ټیم یووالی د ټیم کمبینیشن چې ډیر زیات اړین ده هغه جوړ سوی وای نو دلته کیمپ په نورو لوبغاړو وسو پیسې په نورو لوبغاړو مصرف سوی هغه لال ټول کورو ته نور لوبغاړي سي دي په دې کې نن څه کوم لیست منګولې د انتخاب سو
اسد الله خان ویل دي لدی ټاکلو مو خدا د چی نړیوال جام ته غوړه لوبډله وټاکی د نړیوال جام د لوبډلې ټاکلو لپاره همدا سملار ده
دما پان باندې سم لوبډله انتخاب سیدا دا یو برخه ده کومنګ چیرته ګو وایو سی منګ سم لوبډله انتخابو انتخاب یو برخه ده سی انتخاب لاله وسه پوري مطلب د دې خبرې مطلب د اسد الله خان دا د ستر وسپورې لا انتخاب صحیح نه ده انتخاب ته موږ نه یو رسیدلی انتخاب لا وخت نیسی نو دا به تر څومره وخت پورې یا څومره وخت بنیسی کله به دې ته موږ د انتخاب ته سیده نو ټکی ګدو تر څو موږ لوبډله جوړ کړو دومره برخه یې له انتخاب نه ډیره زیاته مهمه برخه ده چې هغه د ټیم تیاری ده هغه د ټیم مینجمنت ده هغه د ټیم یووالی ده د ټیم کمبینیشن ده چې هغه به کله کیږي هغه خپله یو پروسس ته یو وخت نیسی هغه وخت په دې باندې نیسی ډیر ځای ډیرای لوبغاړي په سپینر باندې کمزوري دي ډیرای لوبغاړو سټرایک روټیشن نه رسي ډیرای لوبغاړي چې دی په شارټ پیچ باندې اوټیږي ډیرای لوبغاړي چې دی درې سورنز نیسی چیس کولای دي موږ ټیم خپل درې سورنز نیسی کولای پاس بولینګ کې څه برخه مشکلات دي فیلډینګ سي دي موږ ته وګوري فټنس دي موږ وګوري دا په خپل باندې یو غټ پروسس ده چې دا پاتې ده نو اوس پورې سلیکشن هم لا پاتې ده نو لوبډله به کله جوړیږي نو د شیانو ته ډیر خوان لا فکر پکارو سدا شیان وس باید مکمل وای دا ټول شیان باید مکمل وای لو بوارو سر کنډیشنل او د میچ پریکټس تمرینات کولای تر سو پورې په ورډ کپ ویشاکپ کې خزلې دیلې وای نو وخت ډیر کم ده او کارونه مونږ ته ډیر پاتې
په کندهار کې تر میاشت زیات زینو ځوانانو په ګډون د ایمرجنګ کمپونه وشول او اخر هغه لوبغاړي کورونو ته واستول شول دا ډول کړنې ځوانو لوبغاړو ته څه ډول پیغام ورکوي
بالکل دی لوبغاړو باندې دا ډیر زیات انویسټمنټ وسو که زرغون کپ نه راونی سو او ډیر کمپونه وسو او بیا لوبغاړي ډیر ډیرای لوبغاړي سي دي غته لاړه دا کندهار ته او کندهار کې سي دا میچونه وکړه روزنیز کمپونه وکړه بیا بل لوبډله انتخاب سو نو خامخه زونه متیږي خو د ما پیغام به ورته دای سي زونه نه متي او دوی به استعداد دي دوی ته ان شاء الله موقع ملاويږي نو دوی د خپل کرکټ ته ادامه ورکي کرکټ په ځوان کې دا راځي کته او پورته انتخاب راځي سړی کله ډراپ کیږي د تبه لوبغاړي باید ذهني تیار اوسيږي په ټوله کې خپ پیغام نه ده په دې هم زم پویګم خو یو پلیئر یا یو لوبغاړي باید ذهنن ډیر کوي اوسيږي او خپل لوب پرې نه دی
قیس احمد عثمان غنی صدیق تل عابد محمدی رحمان الله زدران شفیق الله غفاری سلیمان ساپی او ګڼ نور لوبغاړي دي چې یو دم له صحنې وویستل شول ستا له انده علت یې څه کېدای شي
ډیری لوبغاړي چې دي له صحنې نه یا له ډیرو ټیمونو نه یو طرف ته کېده دا د یو د موږ هغه کومه پاتوې چې ده یا پروسس چې ده پروسه د سلیکشن چې ده هغه پروسس صحیح نه ده منګه اکثر سه دا په ځوان لوبغاړي باندې ډیر زیات اعتماد نه کوو او ځوان لوبغاړو ته موکا کم ورکو ک وګورو ملي ټیم کې کچیرته انتخاب هم کو تور ته ولو خو ولته موکې نه ورکو بیرته را لیګو او دا د سیولک کمپیوژن دلته ستا یو لوبغاړي کې ملي ټیم ته ځوان انتخاب سو د چی شي د پاره انتخاب سو ولی انتخاب سو ولی ټور کلاړ ولی موقع ورنکړه بیا سی بل ټور کیږي یا بل ټیم انتخابیږي کی بیا نور نوی ځوانان وی نو د سلګ ښکاری سي د خلکو د خوشاله ولو کوشش کیږي نو مشکل ده خلک د پسی انتخاب کې خوشاله سي ځکه سي کلم د ملک د پاره انتخاب کیږي نو یو لوبډله 15 کسه 14 کسه 13 کسه سکل انتخابیږي نو ډیری خلک خپوي خو یو پروسس یا یو پروسه معلومه وي چې څوک په کومه پروسه یا په کوم پروسس کې ناکام سو هغه ډراپ سو او ولی څوک انتخاب سو نو د دې علتونه باید معلوم وي نو دلته که څوک ډراپ کیږي هم علت نه ده معلوم او که څوک انتخابیږي هم علت نه ده معلوم نو باید دغه علتونه چې کله معلوم سو نو بیا به لوبغاړي په دې باندې لوبغاړي هم پوه سي میډیا مون پوسی عوام مون پدی باندې پوسی سه وزو لوغاری ولی ډراپ سو ولی انتخاب سو نو دا مشکل تر ډیره وخت پورې دا کڅوک انتخاب سی وی هم دی په ټیم کې زیاته موقع نه دلدلی
ورسته پښتنه کوم د نړیوال جام مهالویش هم اعلان شو ستاله انده د لوبډل د ټاکنې لپاره باید کوم ډول برنامه جوړ شي او څنګه لوبډل ورته وټاکل شي
نک مخکې ما ذکر وکړ چې یو خو سلیکشن ته ان دی لوبغار د لوبډل انتخاب ته باید د پای ټکی کې هودل سي زر تر زره کدا ونسی منګه بیا تیاری ته نسوتلی د منګه یو غټ مزل د تیاری پاتې ده ز منګه تیاری خپل مکمل کو منګه په تیاری کې یو بل ډیر لوی مشکل د سی پلان عملی کول په کوم پلان باندې زو څومره رنزونه کوو د انډیا پیچونه دی له چا سره میچونه دی څومره رنزونه به د منګه د بولینګ سپین بولینګ او د فاست بولینګ اټیک د پاره بس وی پیغه سټریټیجی باندې کار کول دی وینینګ سټریټیجی جوړول دی دا صرف جوړول نه دی بیا په دې باندې تمرینات کول دی په دې باندې پریکټس کول دی بیا ټیم سیدا منګه ویلې سو چې ټیم وس تیار ده او د مقابلو لپاره نو د منګه دغه پروسسونه سیدی دا باید زرق د ورلد کپ نه مخکې مکمل سی. منګل وسه پورې په سلیکشن کې په مسلو کې لالګیایو، بیا به د تیاری مسلو ته ځو. نو دواړه مسلو کې منګه ورلد کپ منګ ته وخت کم ده، که چیرته دا منګ نه وخت زیات نیسی نو دا به مشکل وي. او بل دما هغه دا ده دما ورته دما غوښتنه یا ویلی سي چې دما یو ریکوست سی دوی دغه کوم لوبډل انتخابوي دا کم از کم درې میاشتې یو ځای وساتي. هیچ اتم نور د لګونو او د دې شیانو اجازه ورنه کی دوی درې میاشتې باید د لوبډل وساتي. درې میاشتو کې دوی په ټول تیاری باندې کار وکړي، په فټنس، په فیلډینګ، د ټیم په کامبینیشن باندې، په ډېر زیات تمریناتي میچونو باندې او کنډیشنل پریکټس وکړي. وګوري په انډیا کې په کومو کومو ښارونو کې میچونه دي، څنګه څنګه پیچونه دي، څنګه هوا ده، یو ټول شیانو ته باید دوی تیاری زر تر زره شروع کړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې د لوبو له میدانه ونې زغ پرونه بشپړه شوه. لا اوریدو به مننه کوو. د اختر پاتې ورځې مو نیکمرغه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.